چی په چشپی تاسو سره د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو ته څنګه شوې ده. په دې پروګرام کې په افغانستان کې پر بي وسلي خبرې کوو چې ولې زیاته شوې ده، څنګه یې مخنیولای شو او څه باید وشي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او زما همکار اسد الله الدین د خبرونه وړاندې کوي. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته خبر کړو، خبرونه زحمت شي براوروم. د طالبانو د پونه وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوندیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړه خپل امنیتي ځواکونه غوښتي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویاند خالد ستران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وشل شوي او نولس ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په کابل کې نن یوې چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانې ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د ستران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د نورستان په وانډ پایګل ولسوالۍ کې درې تنه وشل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤول سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د بر وایګل په کلي کې د شخصي دښمنۍ له امله دا کسان د سیشن بی پورس وژل شوي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنی، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز سرچان صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وسنډولې. د اروپایي کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیله برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. شاغلی میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځ کې اخیستی دی او ترې لاندې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. له افغانستان په دې ورستیو کې د اقتصادي ناورین، نیستۍ او قحطۍ د زیاتېدو ډېر راپورونه خبريږي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې په تیر لسیزه کې د وچکالۍ له کبله په هر دریو ماشومانو کې اوس دوی کافي خواړه نه لري. دغه راپور لمخې د وچکالۍ له کبله د افغانستان د 1.5% کورنۍ خواړه اغیزمن شوې دي. د هغه کورنۍ دي چې عاید پر کرنه ولاړ دی. دوی ویلي بشری مرستې بیړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي، خو اقتصاد سره مرسته نه کوي او د ناورین مخه هم نشي نیولی. ساسي ژوند څنګه روان دی؟ اوسنی اقتصادي بحران مو پر کورنیو او خپلوانو څه اغیز کړی دی؟ د دغه ستونزې نه د وتلو لارې چارې څه دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. را سره میلمه دی د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. دا اوس تر سره کلام کاغذ را واخلئ، زموږ د تماس شمیرې در سره ولیکئ. د مستقیم تماس شمیره ده 00 422 11 2 45 01. بل شمیره ده چې هم د مستقیم تماس او هم واتس اپ کې دی 00 422 11 2 45 01. په دې لچې اړیکه ونیسئ. خو راځي په پایل کې ورسو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب چې د کابل پانتون استاد دی او د اقتصادي چارو په هم استډیو تر سره وصل دی. تلاش صاحب ستړي مسي، ستاسو په نظر د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه تعریفول شي په اوس مهال کې؟ ګلوی
خدای په سپیچلی نامه سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د ټولو افغانانو دی مبارک روژه په خیر وي. فکر کوم چې متاسفانه اقتصادي کړکیچ افغانستان کې شتون لري او کچیر ته د حل لارې زر تعریف او ورن لټول شي. دا ناورین ورځ تر بلې په پراخېدو ده او ګڼې ستونزې به رامنځته کړي.
ښه استاد، سره فکر کوم ټلیفوني اړیکه مشکل لري، ښه ده چې هغه بل شمېرې سره اړیکه ونیسو. میر احمد صافی را سره په تخنیکی برخه کې د هڅه کوي چې بیرته استاد خبرونې ته راولي. کله ناکله دغه تخنیکی ستونزې او دغه مخابراتي ستونزې وي. په هر حال استاد به بیرته وسلیږي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او دا راته ووایئ چې اوسنی اقتصادي وضعیت مو پر ژوند او د خپلوانو پر ژوند څه اغیز کړی دی، او د افغانستان د اقتصاد د ښوالي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟ حکومت په اقتصادي پروژو څومره پانګونه کړې ستاسو په سیمو کې، او آیا ستاسو په سیمو کې د پانګونې امکانات څومره دي؟ کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د تلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 1252 45 01. بلش میره ده 00 420 1252 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، او یا که پښتنه لري زموږ له میلمانه خپل پښتنه مطرح کوي، اوس به ورس اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه. هو غږ مرازي، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. اوریدونکو، نو وسلیږي تلاش سیب ته استډیو ته وصل شوی د هله د چا ځلې ټلیفون قطن سي. تلاش سیب، مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی، دوامدار وچکالي. دویم، سیمایز سیاسي کړکیچ د پاکستان، روسیې او د اوکراین. دریم، نړیوال سیاسي کړکیچ د دې باعث شوی ده چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجې، د بودیجې د عوایدو په راټولولو، او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سورې وغوړوي.
استاد، فکر کوي چې اوس د دغه ستونزنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي؟ یعنی دغه د حکومت کومې ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیز هڅې روان دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د لپاره او د اقتصادي سیاستونو د لپاره کوم فرصتونه دي؟ نو دغه فرصتونه د لپاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي. کا فرصت برنامه و ان شاء الله خدمت کیم. لومړی، د ریساوا اتلس منطقې د پخوانی حکومت په نشسته وی دي. د دینه باید د معدنیاتو
او استاد سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرنا کله مخابراتي استونزوي په هر حال اوریدونکو ته ورزو. بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د مایکروفون ساتو خبرونه. و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، او تاسو د اقتصادي استونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کاروندې څنګه دي؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند اغېزمن کړی.
او ډیر څه دي تر کې سمې دي غنمان دي تاریخ دي ډیر برابر دي.
ښه، څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغ ولیدو لپاره اساس په نظر څه وسی چې تر څو دغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند خسي؟ ښه، د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا بیرته ورزو. تلاش صاحب استډیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمل باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وسی. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پیل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدیو سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمينه برابر شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکا، د جنگلک فابریکا، د نفتو برق فابریکا په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکا او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کار او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغه پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% د اویاو فیصد نه کارونه زیات بشپړ شوي، حتی 100% هم بشپړ شوي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نشي کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطحه باندې دي. مثلا په 10% سطحه دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیرته خصوصي سکتور دې سره یو ځای شي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% او 90% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې د هغو تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو. کسپټ دی، کسیخی گول دا، که پلاستیکی مواد دی، که خوراکی توکی دی، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دی، دیر آسان استفاده تری که دلیسی. دا حق صورت که تحقق مومی چه حکومت یو پالیسی خصوصی سکتور تا ور کری او خصوصی سکتور پا مختلف فیصدیو پا دی تصدیو که دی لند محال او دی وشت محال جتارا قرارداد ور سروسی.
بله کور ودان استاد، سلامات اوسې. دغه وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتونکو دی، دا هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسي، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لاتروسه پوری د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو لمزایاونو باید موږ استفاده کړی وای، ګټم پورته کړی وای. په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرستې هم ځنډېدلې دي. نو خصوصي سکتور بالخصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چاپټ نه دی. زمون کورنۍ عواید د دې لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسیونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسیږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنی ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري. یو ګټه دا اوسیږي چې عام المنفعه اوسیږي، چې خلکو د ګټه ورسیږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره د په حکومت کې یا پوتنشل څومره د په دې بورسته خبري وکړه چې وسوریدونکو ته نوبات ورکو. دوی هم ممکن بعضی پښتنې ولري، بعضی وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم
صاحب،
تاسو ګرانو
وردل کوته ملنوت
سلامونه
وایم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالک نه ولې د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اتر محمد احمدی مل خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامربانی تاسو په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا علي کپریسو د اوریدونکو سره بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
سلامونه لدین صاحب، خپلواک د ایرات نه اړیکنه
ولې. خامربانی وکړئ خپلواک صاحب، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
لوتین صاحب، ما د نظر د خپل ځوان ما د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان د خپل خدا افغانستان مخته اقتصادي مستقیزه ګرانی صاحب غرب کې نه استه دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را ساسته باور وکړ په دا وخت وخت چې د خپل معاصر نړۍ طرفدار مې انتاله دا وخت چې دوی راغلي دي ډیر کارونه اوس مخته وړي دي. ک جلانی صاحب وايي چې دوی د حکومت پر لار ځي نه منم، اوبو حکومت شفاف ویل شفتاله نه کوله، دا په عمل کې مخته وړي. که اوس موږ وایو د هغه په پروژې ویوړ په سرکول کې هغه وا بیا تیل وا بیا قانون وا دا ډیر قانون سم کړی دی. تبار که زبا ځا شفت پیښ نه ولدي سر چې کوم برکات کې وی دی هم ځکه پیرات واخلې
خپل وخت سه راځي لګ په دې تام شو چې دغه د اشخاص بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نه لیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي کنه.
الله را درته وایم لوډي صاحب.
او مهرباني
لوډي صاحب محترم، دا الله را درته وایم. خدا دوی بعض قانون ز خبرې اوس کمی او مخته وړي. جو دا د بندونو کار دی، زراعت کار دی، کار یو وخت زراعت هم وسی دا غوا ان ټول افغانستان ګل ګلزار دی. دوی دا قانون اوس مختوري او سمي او زما د نظر دا اول کارم دا دی. ترې به صبر ولري لودین صاحب، دوی زر بنا ته کار کی افغانان به صبر ولري او ان شاء الله افغانستان مخته دی. زه په دې باور لرم دوی افغانان دي، بومي افغانان دي، مفکر افغاني دي، غربي مفکر نه لري. مننه.
او سلامات او سیمانانه خپلواک صاحب، نظر می ووریدل شو بل اوریدونکو یې راخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا مایکروفون تاسو خبرونه. زه
سردار محمد.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای مالک نه ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایي؟
مونږ خو د ښکانه په شرخینه نه علي کني ولې دا په ښکانه سره کوه خبره وکړه. پیښ حکومتو کې ګوره په میلونو څه چې په تیارو ډالر راغلل، اما موږ کې نه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومه فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مونږ ته داری سړي تخپل جب کې واچول دی ته ویل دي ځان سره. اما نن ګورم موږ افغانستان هیڅ چاته ضرورت نه درو. تمام دنیا منته ضرورت لري چې موږ غتی وکی او موږ نه ته واخلي موږ ګوره دا چې په خلک کډالر لري کپاون لري لري به امانن موږ په افغانستان کې چې دا لرو یا کوپ لرو زمرد لرو بوستان لرو غاز لرو تیل لرو هڅه پرمانه لرو خو څو د امریکا او د نړیوالې ټولنې نه او د امنیت شورانه موږ ګیبي گزارې کوو که چېرته دوی موږ پر اسنت باندې وپېژني په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کړي د موږ هغه پیسې را خوشي کړي موږ سره به دنیا کومکونه موسسې به راشي دلته به په کال باندې بوخته شي قانونه به هم را وباسي دنیا به موږ ته احتیاج وي خو افسوس افسوس چې په موږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي وسلام پیچره
ډیر مننه کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل سو بل اوریدونکو را خپله مهرباني وکي میکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم رادیو نه بیرته غږراته علیکم السلام مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه او مننه کوم ځای نه مالک نیولی او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته
اقتصادی خبرونه دی اور منګه د اقتصاد خودون ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي دی وای منګه څه کو منډا کو ما کو ځینای کارونه نشته پروژې نشته وڅکالی دا څنګه نو کې دي چې کول او بنشته خلق وو چکی اشای کانال شروع کړه هغه مې ته بند کو دي دې تا کانال هم نشه کولای ته چې کانال کارونه شروع خلق بدار غندی سی وی خپ پر جون پورې جاتی تانګی دي کومه حکومت ورته چېو په لایل د چې پیدا
اکثر په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له 13 شلو کلو راهیسې هم داسې پاتې وي آیا رښتیا هم په 13 کلو کې هم د وضعیت هم دې حتی خراب ټولنیز او اقتصادي وضعیت
نه په 13 شلو کلو کې دا وضعیت نو د ځکالو خو د خدای له طرفه دا دا خو الله تعالی را وځي اقتصاد دې نو پیر خلن بازار ته سړی کته سو د 300 روپۍ مزدوري پیدا کوله کراچی به څه چلولا اوس نه کراچی ته څو شته کې چلی څه د ټکی وی چې نه هغه کار شته نه هغه د سړی به یو څو پنځه شپږ نفر ولا سمې وای کوي سو زکات او خیرات صدقې به ورکولې هغه زکات او خیرات او صدقې ورکولې نه هغه د خیرات او تناتی نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده خدای دې په افغانستان او رحمې کې
مننه کور ودان
کارونه کې پروژې دیونه کوي
سلامات اوسې خیر وې ډیر ډیر مننه اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي راځي چې ورسو خپل ملمنو ته جلالي صاحب تاسو به اول وورو اوریدونکو نیوکه هم وکړه وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري څه وای
ګوري موږ هیڅ کله غربي فکر نه لرو الحمدلله الحمدلله زم دی وطن بچانې استو او بل خبره دا ده چې له مو درد کوي او زمونږ انتقادم سالم انتقاد دی مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې بوا کې مونږ څوک تضعیف کو یا ستونزې را ولاړ کو اصلا د هدف نه دی تاسو ګوري د برنامه کې تاسو د لغمان نه یو او د ځونکو د لودلو چې یو پښتنه وکړو خپل نظر وړاندې کړ چې حالت وضعیت ډیر خراب دی نو فرق کوي ځینی برخو کې ځینی خلک دي چې په خپل د طالبانو نمائندګي کوي مستعار نوم باندې هغه به له خبره ده د افغانستان اقتصادي ناورین د له هیڅ چاپټ نه دی کومګه وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچه وستر بلی په لوري دوه ده خلک بیکار دي د مهاجرتونو ډیر څه مثالونه دي چې خلک تر تیری پورې ځان تړي ولی خلکو د تیر دوره کې د دوی وضعیت معلومو چې کاروبار په ټپه دريږي دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېخته مهاجرتونه کول د افغانستان د افغانانو مجبوریدل دا اساسي هدف هم د بیکاری لامل و خلک د اروپا ته ترکیه ته پاکستان ته ایران ته تر هندستانه پورې د خلک د دې لپاره نه چې د طالبانو له ظلمونو تښتي دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی کاري فرصتونه نشته خلک بیکار دي بې وزل دي په افغانستان کې خلک فکر کوي چې د کور یو اوس وای یا د کور یو شخصي اروپا او نور هیوادونو د لاړ شي هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستی او ساتيري وکړي. هغه د مزدوري کې په هوټل او ریسټورانت کې مزدوري کې او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته چې لیږي دغه پیسې ایمور اندیز هم دغه و چې یو انفلو ده یو اوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې افغانستان نه وځي یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایمور اندیز هم دغه و چې دا دی په ډیره پریمانه کچه باندې یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نه وسیږي. په هره کچه پیسې په هره پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته ننه وځي دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږه وړاندیز همدغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیره اوسیږي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 15 تر 100 میلیارد ډالرو پورې په انکشافي او بشر دوستانه او په نظامي سکتور کې مرستې درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ لا تر اوسه پورې په مرکزي اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی را نه غی؟ نو بنا ان مونږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دا غمرستي مشروطي دي ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابعو باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې مونږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې مونږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسولیت باید مونږ ومنو. مونږ 40 کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که مونږ ووایو 40 کلونو کې اصلا کار نه ده شوی دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډیر ښه کار شوی دی باوجود چې مالی فساد موجود وو. باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود ډونرانو هم لاس درلود ټول ګرم او ملامت بلل چې مونږ وایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي. خو که واقعیت ووایو واقعیت خو ډېر تریخ دی. خو امنیت چا خراب کړی و؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو کل پلچک نه لوځو
باندې سلامت اوسې مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره د ټلیفون لاره وصل دی. تلاش صاحب ستاسو په نظر باندې والی پتیرو او اتومیاشتو کې سره لدې چې اوګدا موده ده حداقل د خلکو د لوګي د مخنیوي لپاره کارونه ونشول.
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشين سیوری او انرژي په اقتصادي ماشين ډېر خو تاثیر کړی ده او حتی د فلج په حالت کې راوستي ده. تاسو ګورئ چې نړیواله ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړی دي په دا معنی چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي په دا معنی چې دلته ازادي د بیان نشته په دا معنی چې مثلا ام اسلامي امارات وړي چې تاسو موږ د تور لیست څخه وباسي په دا معنی چې تاسو بشر دوستانه امرستي او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړی دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارات او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده او مستقیمه اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښلو اندرا واسته ده. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایي ما ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورونو د پاره او هغه د اسلامي امارت د خوانه لري سوای ده او هر مامور او هر چارواکي کولای شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه تر لاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس دی افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده. ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه افغانستان ته ورکړه دا هر رامنځته شوله او بل اخره دا دری اساسی لاوا عوامل د دې باعث سو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپی، اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. زه د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې
لومړی د افغانستان په جغرافیا کې وسنۍ فصل د میوه فصل ده، او د میوه فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامی امارات د خصوصي سکتور په مرسته د گاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارد کړي، پروسس د میوه جاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او خپل میوه جات په خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا، او ځینې نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د عیرتانو پروژه ده، ګورتپه پروژه ده، او داسې نورې د انرژي پروژې د واړه بندونه دي. کاملا ایران، هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژې په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته. دغه معاملې ته د ورداخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاري د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د گاونډوي هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز اسلامي بانکو څخه قرضه واخلي په ډیر کم ټیکټانه باندې. دا حالات کولای شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي، او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي، او همدارنګه د فقر په لمن وړلو، همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو، او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي، او بل اخره دا بڼه لشي عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلار صاحب، سلامات او سي کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو، او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو. بیا به بیرته بحث ته ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ، آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم او ملمنو ته سلامونه ونیږي. له وړاندې کوم اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لاندې کیما. زما خدای نظر ده د جلانی صاحب او کو شمول د غټول وزیرانو، کو شمول د غټول والیانو، تلو د شوالیانو، د دنګیش وزیرانو، او دیم په حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله، څوک وایندویانو، څوک موینانو، څوک وزیرانو. یعنی افغانستان ته داسې پیسې راغلي لکه دا دی ونو د پانو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. دوی عملا دلته په کابینه کې شتون درلود. دوی به رئیس جمهور ته، دوی به د چارواکو ته مشوره ورکړې وه چې وروره دغه بر تاسې ازبکستان افغانستان ته واردوئ، په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دې باندې مصرف راځي. راځي دلته دغه پیسو باندې یو ډیم جوړ کړي، دلته بر جوړ کړي. هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته، موږ مثلا چین ته دا بر خورکو، افغانستان خود دفاع کیږي. مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه کمی پیسې چې راغلي، دغه موینانو، دغه وزیرانو ټول خارج ته وړلې. افغانستان یې په معنوي لحاظ باندې کنډواله پرېښوده. که چېرته افغانستان د موږ وګورو، که دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول د وزیرانو، ټول د موینانو، ټول د وایندویانو صاحبانو وو. دغه بلډینګ زه څه کوم؟ بلډینګ زه وخورم، بلډینګ واغوندم، پیسې دوی وړي امریکا او اروپا ته دی وړي. هغه ځینې موږ ته پروپوزل جوړوي، هغه چارې ځینې موږ ته برمانی جوړوي. دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې، دوی په حکومت کې څه وکړل؟ هغه وخت کې پیسې په لاس کې وي، اقتدار په لاس کې و، هر څه په لاس کې، مګر هیڅ ونه کړل.
بله آقا امیر صاحب، اوس د عام خلکو ژوند متاثره شوی ده. همدا تاسو چې خبرې کوي، ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن شوی وي، او له خبرو مو هم همداسې ښکاري چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ستاسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند ښه نه وي. څه کول پکار دي؟ څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر؟
نوری صاحب، اوس خو زه داسې وایم چې طالبان بیچارهګان چې دي، طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي. یعنی خارجیان دغه فشارونه لاندې کړي، ځکه الله پاک په قرآن شریف کې وایي ولن ترد عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تر څو پورې چې طالبان د خارجیانو د غیر شرعي غوښتنې ونه مني. هېڅکله به په رسمیاتو باندې ونه پېژني، په رسمیاتو باندې چې ونه پېژني، نو افغانستان کې دغه ستونزې او مشکلات ممکن حل نه شي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل دلته دلته وجود درلود، مګر هیڅ ونه کړل. و ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کور ودان،
دغه مشورې او دایس په درد نوخي.
ډیره مننه. سلامات او سي نظر مو اوریدل. سو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون ساسو خبرونه. د دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
لوتین صاحب ټول په خیر ته بیت شدا
و ډیر مننه کوم ځای نیمه اړیکه نیولې او تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایې را ده
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه
نیولې اړیکه نیولې ښه په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی څومره تغییر پکې راغلی
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسې دار دي هغه د مختر روان دي هغه په وزنه ورځ تر بلې ساعت روان دي یعنی دا شي
خا دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کول
او د کاروبار چې نه خو وس ان شاء الله مساعده ده خو د وچکالی د لاسه د تاثیرات زکه د ټول د ځکه شاړې سولې وچې باورې خار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات
خا په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي د بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نخې نښانې ویني تاسو څه پروژې ستاسو سیمه کې
د موږ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو همدغه سیمه طالبانو په لاس کې کارونه کې روان وو خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېدل
سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو اوریدل سو بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړي ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ازادي رادیو ده
او بالکل ازادي رادیو ده
با طالبان نه واچي باندې پیز نه کار باندې پیز د ټینګ په موږ د ورځې 1000 روپۍ سودا کړو او 1000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نو سکرای ساده مر خراب ده خلک ورځې 1000 روپۍ پاید 1000 روپۍ نش پیدا کولای
نه تو کی قیمته سوي او خلک د خرسلاو یا د اخستو وسنه لري
نصر پې ورته چې نن دوی خپل په لګي درې د ټول رته په تحیب ځان کې چې نن خاوستان کاروبار ستنه خستنه غندست
او ډیره مننه سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم او اوریدل سو بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
bale
مهرباني وکي غاګ مرادي استودیو سره مو غاګ وصل ده وعلیکم السلام پختون صاحب ستړي مشي
منظور یو چې خدای قبول وکړي لودین صاحب یو خبر زکول غواړم متول اړتونکو ته یو مظلوم شخص ته شخصیت پېښ افغانستان ته د ناورین الله را ویښلې دي بشری ناورین او اقتصادي ناورین دي بشری بوحري یو د بل په قانون سره کوراسي پر دې دي قادو تیر شو چې افغانستان د نظام راځي قبل انتقاد پر کې نظام چې راځي د خپل انتقاد پر کې پر دې ولرو ول وز دغه ستاسو راځو د اقتصادي زلو د ممکن نه شو لای تا څنګه وي دې پر توا په تاسو راځي
پښتون صاحب غاګ مدیر پری کې کې کرک تر ځای بدل کړي
په افغانستان کې د وشکالي راغره ده مردار خپل په حال ده خوشاله په خپل په جاپاني ده خوشاله زه وایم اچھا څه پوسټره وکړه د بازي ټیکنالوژي څه خیر او خیرات زه له مشکل څه خیر او خیرات څه خیر او خیرات پر اوس باندې چې نه شم
پښتون صاحب ځای مو لک تغییر کوي ځکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده پښتون صاحب
کالی دبل کالی دی او دبل کالی په مزوري نه ور پیدا کیږي نه زموږ مدارس نه پچند دي غوښتن کې دي دي ورکون کې کم دي پروژه کې چا د چا سره کوم څه چا سره کوم نه کوي کې کریم کنه کوي او بل خبره ده ده بلکې کومک شوک نه کوي اگر خوراکي ټوکی لا په مبارک روزه کې پر موږ باندې ګران سي دي زما په کزما خبرې زما غوښتنه ده چراسي تر انتقاد او تیر شو اما انګس یو د بل لا سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سازي شو کو خپل معدن او تکرار وکو او خپل اقتصادي توګه ته خپل بازار پیدا کو
ډیر مننه کوم ودان قاری سي پښتون ول جزجان علي کني ولي وا بل اوریدون کی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه ستاسو غږ وصل دی مهرباني وکړئ خبري وکړئ خا دې اوریدونکو غږ نه راځي بل ته به ورشو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده او ډیر مننه کوم ځای نه مالي کني ولې مهرباني خپل نظر راته وایي ډیر مننه کوم له
هلمند ولایت څخه تللی دی او
لږ زرا ځای بدل کړي دا غک مو سم ناراضي مهرباني لږ زرا سم شو ډیر نه
ام اول هیمن چې زیات او ستاسو سره څه ده
خادی دی اوریدون کی اړیکه متاسفانه ډیره خراب او خو د وچکالۍ شکایت درلود بل اوریدون کی ته باور شو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
وعليكم
وعليكم السلام غاګ مرادي مهرباني خبرې وکړئ
زه د لوی د ګری ایلمن د یوه د سم په خبره ده تاسو
مهرباني
دا نو مان یو څه د سروې د تو سره د سروې خلګو غوږ دی د ورو ته کورونه مې نوښته کړل د شپږ میاشتې کې شي نه مان نه زیات څه ټول
د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی له یو طرف نه وچکالی د بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودي هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینی څومره دی
کار روزګار خدای دې چې ولکه 200 کلدار روزانه پیدا کیږي ورور اعلان به اعلان او بچانه ته کیږي دغه دې د کور مشکلات به شي دي ګراله به ته وګورې نو کوم ځم به دار څه کړي دا کومه څه سره کوي کومه کوم لاړ ورک سول نو مانه اشتا سول په صورت سول نو نور نه استفاده سره زی پدې ولکه دا هغه کار ته نه روزانه د روزانه هغه ولکه غوډي دغه لا پکې جوړ رانه سو ګونه په څلور نیم زره یا دوه نه کې روپی لا تر دې بسیږي
bale kur wadan dir manana salamat usai khair wesai bal awridun ki tawarzu meherbani ho ki azadi radio da microphone staso khabarwana
salam alaikum
alaikum salam meherbani ho ki
tasdan tasmir manota salam
alaikum salam
salam no da halat taghir o tabdil da دله د نظام حکم ده کله بادي کله غریبي کله فقري زه خو دا وایم چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي د الله تقدیر سه خپل لاس خیرې چلوي نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي دوی به پسه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته د دوی سره ما ټول امریکایانو ترې غلا کړه نو هغو چې ونس تللی دوی به څه وکړي دوی دومره چې وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواوې برابرې کړي دم بیری ری انو ما طول افغانان تا دا هیلا دا شاغات دی خپل
خواه مندن دیده اوریدون که علی که پریش ولا سپارختن داو چه خلق باید پده حالات بانده سبرو که اول حکمتون هم تمنه که گی دیره مندن اوریدون که علی که مونی ولا نظر موار که رازه چه دخپروان میلمنو تا ورسو جیلانی سه لطاس بی وارو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دهیله چې عملی سي ما انتقاد دا و د ځینو اوریدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په وایندوی کې وای اتمنه غوړیدون کې غمحال هم تاسو باسونه تعقیب کړي وو ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې اړتیا هم پانګونه و نشوي هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه ما مخکې د خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیرو شلو کلونو کې هم دغه و اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستو راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وي یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویلي چې تاسو به د کورنۍ او وایدو کچه لوړوي دا یو مشروع شرط وو مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله وه مثلا د قضایي قوې کې دوی ویلي چې اصلاحات راولي یا مثلا د خپل وزیرانو ټاکنه به و د خپل والیانو ټاکنه به په خپل خوخه به په ولایتونو کې والی ټاکه ځینی ځانګړي شرایط درلودل موږ چې له دوی سره کله کې ناستلو موږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه د دې یو باندې هم دغه وا چې موږ نه غواړو چې وګدو مهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته موږ پروژې تطبیق کوو دوی دغه یو سور خط وو یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل همدغه ده بیا د خبرې زیاتونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په دبان دي موږ نه پوهیدلو آیا په دبان دي موږ وزیران نه پوهیدل چې موږ د برق بند جوړ کوو موږ ته موږ برق ولرو هیوادوال به برق ولري که د وګو بند جوړ کو خلک به د د څخلو بو ولري د زمکه د خړو بو ولر لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه بم خړو به سي فصلونه بم خوي سرسبز به وي په دې ټولو مسایلو خو مونږ په یدلو خو مونږ تمرست نه راکول کې د لیږد دي خبر یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانی کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نو شي چې نړۍ بری ته پیسې ورکړي چې ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د اوبو د څخلو اوبو برابرې کا دا مرستې نه کوي تازه ټول نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوی دی دوی ته تجهیزات دوی ته دغه ودانۍ دوی ته دغه دفترونه نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي نو بنا دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي انعطاف پذیر اوسيږي تر څو د افغانستان لپاره
بله جیلانی صاحب همدې بحث کې لک پات کې کوم دغه د مالی وزارت کې تاسو په خوا کار کړی دی په تاسو د ویان په توګه د مطبوعاتو د مسول په توګه پات شوی دغه خبره تر ډیره دا کېږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پات کېږي د افغانستان داخلي عواید څومره د ورتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي حداقل په اوږد مهال کې
ډیر سوال مطرح کړ تاسو ګوري منګه زمونږ بریجی اجمالی یو مثال تاسو ته وایم منګه هر کال په اخر کال به زو وب تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ منګه ملي بودیجه درلودله په دغه بودیجه کې زمونږ د کورنۍ او عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسیدلې و تقریبا 1.8 میلیارد افغانۍ و دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانۍ پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې ډونرانو راکولې او په دې کې تقریبا یو څه موږ بودیجوي کسر درلود چې پیسې به موجود نه وي اما موږ به پر راتلونکي کې پلان درلود چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو پیسې ترلاسه کړو نو زمونږ یو 1.8 میلیارد افغانۍ کورنۍ عواید دي او په هغه وخت کې موږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ و نو تاسو فکر وکړئ موږ له کورنۍ او عوایدونه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کو پوره کو او نظامی سکتور بودیجه هم پوره کو نو دلته ډیر ستونزې دي موږ د نظامی سکتور لپاره تقریبا 3 میلیارد ډالر موږ مرستې درلودې هر کال چې موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر وچې 1.4 میلیارد ډالر د منګ د نظامی سکتور کلنۍ مصرف وو نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچا ډیره راټیټه شوې ده هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللي دي زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللي دي اوس طالبان تر 300 پورې هم ځواکونه نه لري د دوی مصرف کچا راټیټه شوې ده دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول مصرف ډیر وو دکه چې هم راټیټه شوې ده بیا هم موږ نو شو کولای چې د کورنۍ او عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو طالبان نشي کولای دا خبره زه په غرد باندې وایم دا د طالبانو موري هوادوال د موري طالبان د دې ورتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ پیلوټان چې دوی سره کار کوي د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي د ټولو معاشونه کم شوي دي حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای
بل جیلانی صاحب دغه اوایت سم نه راټولېږي کورنی او که مدیریت سم نه ده ګمرکونه خو فعال دي
ګوري طالبان هم انسانان دي طالبان هم شنه چې موږ وایو چې ټول طالبان غل دي په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوست طالبان به هم موجود وي اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې پتیرو غلو باندې بشکر وباسي په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوی دا شواهد او مدارک هم موجود دي زه وایم اساسي خبره همدل ته چې د منګه سالم انتقاد هم دغه د زمونږ وطن دی منګه حق لرو چې نظر ورکو انتقاد وکړو ځکه په دغه منګه اصلا خې مشورې هم ورکو ډیره افغانان دي چې مفتي مشورې هم دي ته ورکوي چې به دې کارونه وکړي دوی هغه شل کړن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانان وروزي، هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شکه د خدای له طرفه ده، اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای په موږ را نازل کړی او دغه وجد دی او باید موږ تحمل وکړو. ګوري خدای پاک موږ ته فکر را کړی، موږ باید اقتصاد د علم په توګه باندې ومنو، موږ باید په دې باندې باور ولرو چې تجارت سره پیغمبر علیه السلام تجارت کړی دی، نو تجارت ته باید وده ورکړو موږ تر څو موږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا کړو، د خرید او فروش کچه په افغانستان کې متوازن حالت ته راشي، د تورم کچه راټیټه شي، د توکو قیمتونه په مناسب او متناسب شکل اوسیږي. دا هر څه دي چې دا دې لپاره کار کوي. دغه په نورو هیوادونو کې فقر او بېوزلي په نورو هیوادونو کې مشته ده، داسې نه چې نشته ده، ولې هغوی مدیریت کړی ده، هغوی دغه فقر او بېوزلي په ډېره ټیټه کچه ساتلې او قابل د مدیریت ده. نو بناء په دغه برخه کې طالبان باید عاطفي او احساساتي بحث ونه کړي. همدغه د طالبانو مشران دي وایي که نور څه نه پیدا کېږي پاڼې او ګیا وخورئ، نو خدای ته بغاري وهي. بشکه زمونږ
سلامات سي جیلاني صاحب،
الحمدلله موږ مسلمانان یو، ولې په دې باید موږ وپوېږو چې د تجارت لپاره باید موږ کار وکړو. د دوی د عمري خلافت خبرې کوي، د عمري خلافت برنامې د دوی تطبیق کړي، هغه هم یو اقتصادي خلاجي رامنځته کوي.
کور ودان جیلاني صاحب، ډېره ډېره مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. مصروف او بوخت هم وي او وخت هم داسې و چې شین سهار و. ډېره مننه کور ودان چې له امریکا نه موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. تلاش صاحب راځي له تاسو سره بحث راټول کو. جیلاني صاحب پېشنهادونه مو واورېدل، تاسو هم مخکې خپل پېشنهادونه درلودل. راځي په دې لکه تم شو چې ورتیاوي څومره دي، څومره مسلکي کسان دغه سکتوري برخو ته راغلي چې دغه پېشنهادونه یا ورته نورې پروژې عملي کړي.
فکر کوم چې اتیا د افغانستان کې شتون لري، 80% چې اساسي کورس کړي او ډېر لوړ معاشونه او امتیازات یې درلودل، او همدارنګه د یو بل تابعیت یې هم بل تابع افغانستان.
تلاش صاحب ستاسو غږ سم نه دی متاسفانه، کله زر ځای تغییر کوي، مخکنی موقعیت مو غوره کوي، ممکن غږ مو صحیح سی بیرته
اشترکی
و اوس مو غږ صحیح سو مهرباني.
اتیا سرنا مسلکی پوتنشل د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري، او هغه مسلکی کسان چې په خو سیاسي پاسپورت لري هیواد تابعیت هم د افغانستان د خاورې نه وتی شنل، چې د افغانستان یو دولت په اساسي ردو کې یعنی په لوړ پوزیشن کې کار کوي.
په بخانه سره غږ مو سم نه دی. ستاسو خبرې ما ډېرې کمې واورېد. همدا مو ویل چې 80% پورې پوتنشیل یا وړتیا موجوده ده چې د افغانستان له سرچینو نه استفاده وسی، او په افغانستان کې دننه کډرونه هم شته. بحث ادامه ورکړي په دې لړ چې غا کیفیت مو خسي. فقط 2 دقیقې لرو مهرباني وکړه.
دوه وړاندیز امارات تلرم. اول، هغه بهرنی تجاران چې د افغانستان بهر پنګونې کړې ده او سچا افغانان دي، د هغو لپاره د یو اقتصادي بهرنی کمیسون وټاکل شي، او دا بهرنی اقتصادي کمیسون دی په مختلفو څانګو کې، لکه د انرژي، لکه د زراعت، لکه د ترانزیت، لکه مثلا د ظرفیت لوړولو، لکه مثلا د میوې د پروسس، لکه مثلا د اصل د تولید، لکه د زعفرانو، لکه د کیک. دغو مواردو کې دوی ته مختلف تګلارې ورکړل شي او سرمایه ګذاري دې وکړي، باورمن دي چې په لنډ مهاله کې ډېر مؤثر تمامي شي. دویم، اسلامي امارات په داخل د نظام کې هم یو اقتصادي کمیسون لري. دغه اقتصادي کمیسیون د اساسي اصول باندې چې د افغانستان مالی سیستم ده، پا په دې کې دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دا اسانتیاوې دې مستقیما د شای وزیرانو د مسولیتې پر بنیاد باندې دې ته زمینه هواره کړي چې وړکي تشبثات او متوسط تشبثات فعالیتونه دي په افغانستان کې ګړندي کړي. باورمند یم چې د فقر کچه راټیټیږي او موږ یو بل پړاو ته ورداخلیږو. همدارنګه په ترانزیت سکتور کې زمینه منځنۍ آسیا هیوادونو ته هواره کړي چې راسی په دې کې سرمایه گذاری وکړي، احیانا په دې ترانزیت سکتور په پښو ودرېږي. موږ حدودا یو میلیارد ډالر مستقیم عواید خالص ترلاسه کوو چې دا د ملا د نظام چیر دی تشکیلوي.
بله کور مو ودان. ډیره ډیره مننه استاد، سلامت اوسئ. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه ته غوږوي. د خبرونه همدلته پای ته رسیدي. لخپلو میلمنو د اقتصادي چارو له کتونکو عبدالقادر جیلانی، د کابل پانتون له استاد او د نظر له خاوند تاج محمد تلاش سبنه، ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو مو د خبرونه لا ښکل کړه.
پر منارو کو چه تشی ویل خپلو خارنی ولی بیگانا وی کچه تشی ویل خپلو خارنی ولی بیگانا وی